دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پامکړې دې سات خبرونه ته طالبانو اعلان کړی چې د اختر په درو ورځو کې خپل بریدونه دروي د دې ډلې لخوا د یک شنبه په ورځ ناوخته د اختر د درو ورځو د وربن په عنوان یو اعلامیه خبره سوي په اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه په خپل جنگیالو ژغ کړی دی چې د کوشنی اختر په شپو ورځو کې هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا برابر کړي او د اختر له لومړۍ ورځې تر درېمې د افغان ځواکونو پر وړاندې هر ډول تاروزی عملیات ودروي د دې لپاره چې امریکا کې د هم راغلي دي کڅه په طالبانو برید وسول لزان نه دفاع وکړي د غړی ویند زبیولا مجاهد زیاته کړي طالبان دي د دشمن سیمو ته نورزي او د دشمن افراد ته دي هم اجازه نه ورکوي چې دوی سیمو ته ورسي د طالبانو او افغان حکومت لخوا په تیر وختونو کې د اوربند جلا اعلانونه څو واره مخکې هم سوي خو له پیل سره سم مات سوي یوازې یو ځلی په 2013 کال کې دواړو خواوو سراسري وربند کړی وو چې لامل یې زرګونه طالبان ان تر کابل شهر راغلل او برعکس افغان حکومت کارکونکي او پوځیان د طالبان تر کنټرول لاندې سمو کې د خپلوان لیدو ته ورغلل افغان حکومت لا تر اوسه شش کال د اختر په مخه د وربند اعلان نه دی کړی طالبانو داسې وخت اوس د اختر په درو ورځو کې د ځان لخوا د وربند اعلان کړی چې افغان ولسمشر د یک شنبه په ماښام د ډره وګواښله کله بریدونو لاس وانخلي د افغان ځواکونو لخوا به وزپلسی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او لودر ولایتونو په بریدو کې د لزګونو افغانانو د وژل کېدو له کبله را روانه سه شنبه ملي ماتم اعلان کړ شغل غنی پروند یک شنبه پورز په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او لوګر بریدو په کلکه وغندل دغه د ویډیو د ارک په فیسبوک پانه خبره سی په ویډیو کې د شغل غنی ترڅنګ دغه دوه مرستیان امرالله صالح او سرور دانش هم ولاړ دي هغه ول چې په لوګر کې پترګریز برید کې د بیګونه محصلینو او په کابل کې په تروریستي برید کې د مطالمه انجنونو د شهادت په درناوي د سه شنبه په ورځ ملي ماتم اعلانوي
در حالی که در غم و اندوی خانواده های عزادار خود را شریک می دانیم به احترام شهدای حمله تروریستی بر محصلان بیگونه در ولایت لوگر و متعلمین معصوم دختر در کابل روز سه شنبه هفته جاری را عزای عمومی اعلان می کنم و مراسم فاتحه خوانی و اطاف دعا بر روی شهدای این رویدادهای غم انگیز در مسجد جامع ارک تمام دوائر دولتی در مرکز و ولایات نمایندگی های کشور در خارج و سایر مساجد و تکایه کشور برگزار خواهد شد
ولسمشر غنی په خپل دغه ویدیوی پیغام که طالبانو ته هم خبرداری ورکړ
طالبان باید پوشی چې د ګریل لارې خپل شوم اهداف ته نشی رسیدلی او که چیر زموږ د بیګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي
د کابل ښار په 14مه اوزه کې د نجونو ښوونځي ته نږدې چاودنه وسوه چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت پر وینا شاوخوا 50 تنه پکښې وژل سوي او سل نور جوبل دي او وای چې ټول ملکی کسان دي تر دې مخ کې تیرونی په لوګر کې په محصلینو موټر بم برید وسو او شاوخوا 15 کسان پکښې وژل سول افغان حکومت وای چې دغه بریدونه طالبانو کړی دي طالبانو د کابل په برید کې لاس لرل رد کړی او د لوګر د برید رسمي مسولیت نه دی منلی پولیس ویل دي چې د سومالی په پلازمینې موګادیشو کې د یو ځانمرګ برید لوجی شپږتنه وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان سوي دي د دغه برید هدف د ښار په جنوب کې په یو مصروف سړک د وباري د پولیسو مرکز وو د پولیسو کمانډان ابراهیم محمد اژانس فرانس پرس ته ویلي چې دغه درنې چاودنې د ودانۍ زیاتره برخې تباه کړې دي پولیسو په موقتی ډول دغه سړک تړلې دي که څه هم تر اوسه د الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو هغه وسله وال چې د القاعده ډلې سره ارتباط لري د سومالیا په پلازمینه کې په دوامداره توګه داسې بریدونه کړي د الشباب ډله د 2000 کال راهیسې د سومالیا فدرالي حکومت د راپرځولو لپاره جنګیږي او په حکومتي او ملکی اهدافو اکثره داسې بریدونه کوي اسرائیلو د یک شنبه پر ورځ هوډ کړی چې په بیت المقدس کې به وضعیت آرام کړي اسرائیلو دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې د فلسطینیانو او د اسرائیلو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سوي چې له کبله یې سلګونه فلسطینیان ټپیان سوي دي او د زمکی د ملکیت د شخړی پر سر د محکمه جریان هم زندبل سوی دی. دغه شخړی د اسلام د دریم تر ټولو سپیشل ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یودانو لخوا د اعدام مخی د دوی لمزکو د فلسطینیانو د شړل پر سر رامست سوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیت المقدس په ختیځ کې د مظاهرو او د بلوا پر ضد د اسرائیلو د خبرګون دفاع کړي. خو د اسرائیلو پرول بیا په خاصه د جمعې په ورځ د الاقصی جومات دننه چې د اسلام دریم مقدس ځای دی د غنښتې د پراخو انتقادونو سره مخامخ سوي دي. شاوخوا 20,000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه د الاقصی په جومات کې راټول سوي وو. دا کسان تر دې وروسته ټپیان سول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ، وشکې بهونکي ګاز او بې صده کوونکي لاسي بمونه وکارول. د سپینې ماڼۍ د کرونا ضد د مبارزې د هلو ځلو د همغږۍ مشر وایي د کرونا ضد مبارزه بریالۍ ده. جیفری زینټس پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا د سی این این ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي چې د ټولو امریکایانو لپاره د کرونا ضد کافي واکسین شته. ښاغلی زینټس وویل چې د امریکا د نفوس 85% په سلو کې تر 30 کلونو پورته کسانو ته لږ تر لږه د کرونا ضد یو ډوز واکسین سوی، او زیاته یې کړه چې جمهور رئیس جو بایدن پلان لري چې د جولای د میاشتې تر څلورمې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده او یا په سولې کې امریکایانو ته د کرونا ضد واکسین ورکول سي. او د چین فضایي مرکز د استعمال وروسته د بې کنټرول سوي چینایي راکټ ټوټې مالدیب ته نږدې د هند په سمندر کې لوېدلې دي. د چین دولتي رسنۍ ویل دي چې د دې راکټ یو څه برخه د یکشنبې په ورځ د مځکې اټماسفیر ته داخله سوي وه. له دې مخکې د دې راکټ موقعیت چې وزن یې شاوخوا 22 ټنو ته رسېږي د ترکمنستان د فضا پر سر ښودل سوی وو، او له دې سره د اندېښنې هم رامنځته سوې چې شاید د راکټ ټوټې به په کوم ځای کې راپریوزي او د هغې اغېز به څه وي. دا بیلاره سوی راکټ چین د اپریل په 9مه د خپل ځانګړي فضایي سټېشن د لېږدلو په مقصد فضا ته وتوغاوه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د راکټ بیرته راغورځېدل به په مځکې کې څه تاوان ونه اړوي. تېر کال هم د چین د یوې توغندۍ عیني ټوټې د آج په ساحل کې ولوېدې او څو ودانیو ته زیان ورساوه. دا خبرونه تاسو د امریکا واشنگتن پولیس کې ده.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان د ملکیانو د مرجوب لې د زیاتېدو په حق له د جګړې دخیل خو او باندې غکړه ده چې د اختر پورزو کې وربندو کې په دې حق له نور تفصيل د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر نووري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په مستقیمه توګه په ملکیانو باندې د بریدونو زیاتوالي په اړه اندېښنخي او د جګړې لخکې لخوا وسخه غواړي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د کوچنی اختر په ورځو کې اور بند وکړي. دغه کمیسون یو کمشنر شکر الله مشکور امریکا غږ ته وویل چې په ملکیانو باندې مستقیم بریدونه او هدفي وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او باید ژر تر ژره ودرول شي.
کچيري دی وو ورځ لپاره هم دی یو ساعت لپاره هم اور بند کیږي موږ د دې استقبال کو، خصوصا کچیر د اختر په دری لمړی او دری ورځو کې اوربند شي. دا به نه یوازې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون بلکې د ټول افغانستان د ټول ولس د استقبال سره مخ شي. او هیله لرو چې دا اوربند به د دایمي اوربند لپاره زمينه برابر کړي تر څو افغانان په خپل کې خپل ستونزې د مذاکرې تر د میستر شاهل کې نه د زور او توتريخوالي لاري.
په افغانستان کې د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د یو خوانزي مخته د موټر بم او ماينونو په 14 کې سباندې 50 تنه وژل شول او لک تر لګه سل نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو په اساس د پیخي ټول قربانیان ملکی وګړي دي چې په کې زیات شمیر د خوانزي زده کوونکي او ماشومان شامل دي. د غبرید په کوردننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او د جګړې لخکې لخوا وسخه غوښتل شوی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره توتريخوالی کم کړي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم د جګړې په دواړو خواو د اوربند غ کړي او ویلي دي چې په ملکیانو باندې مستقیم بریدونه د ټولو منل شوو نړیوالو او ملي اصولو خلاف دي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال امریکا غته وویل
په کار خدا و چې د روژه په مېش کې دوی اوربند اعلان کړی و او د روژه عبادتونه خلکو د امن او د آرام په پزا کې سر تر سهولې په خوشنۍ سره چې موږ په روژه کې ولیدل چې تر ټولو وختونو په روژه کې تاوتری خوالي کاچا ډیره لوړه و. د ملکی خلکو مرګ جوړه او دوی ته د مال او د سر تاوانونو کاچا هم لوړه و. خو د دوی نه یو ځل بیا وختنه کو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د مشر په توګه باندې چې دوی د اخترته د ولس وختنه درناوی وکي خپل اوربند اعلان کړي.
خو په جګړه کې د ملکی وګړو اداره په لوګر کې په مواصلینو او په کابل کې د خوانځیو په ځد کونکو باندې بریدونو ته په اشاره وایي چې دواړه بریدونه د افغان حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې شوي او افغان امنیتي بنسټونه مکلف دي چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ملکی وګړو امنیت خوندي کړي. د دغه ادارې غړي فواد امین امریکا غږ ته وویل چې ملکی وګړي هم باید د ځان د خوندیتوب لپاره خپل غږونه پورته کړي.
د اوس لپاره ملکیان ته پکار دی چې باید غږ خپل پورته کړي. د جګړې خواونه په منظم ډول سره خلګو غواړي اقدام وکړي، د دوی په مقابل کې وغواړي او قیام وکړي چې د جګړې خواونه وغواړي چې دوی کتاسو جنگيږي زمونږ په سر نه معامله وکړي او نه هم موږ متضرر کړي. یو ولسی حرکت شروع شي، ولس پاسيږي متحرک شي، حل لارې هم دغه د بل هیڅ حل لارې نشته چې متحرک شي او د جګړې خواونه وغواړي چې تاسو جنگ بس کړئ او نور سوله راوړئ او راځي چې په سوله کې ژوند وکړو.
د کابل د شنبې ورځې په برید کې تر ډیره ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا برید وحشیانه عمل بللی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګویټریش ویلي چې دا برید جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویلو ته کش شي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا یونیسف دا برید غندلی او د ښوونځیو او ماشومانو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي او تر اوسه کوم چا یا ډلې هم مسؤلیت نه دی منلی.
د امریکا غا خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. په برخ کې په لسګونو ماشومان نن په دې خاطر راټول شوي وو چې د کابل په ولایت کې د خونځي په ماشومان باندې برید وغندي. په دې حق له د قندوز نه د امریکا غا خبريال ګل رحیم نیازمن راپورټ را لګل دی.
په کابل کې پر ماشومان د برید د غندنې په مخه په لسګونو ماشومان راټول شوي وو چې شعارونه یې ورکول. د دغه غونډې یو شمیر ګډونوالو ویل چې په افغانستان کې ماشومان ته پاملرنه نه کیږي، چې د دغه کار ترڅنګ جګړه هم پر دوی روحي فشار اچوي او په جګړه کې رالوي شوی ماشومان په رواني لحاظ سالم نه رالويږي. د غونډې ګډونوال سید محمد خورم ویل چې که طالبانو په کابل کې پر ماشومان برید غندلې، دا په دې معنی نه ده چې دوی په دغه جرم کې شریک نه دي.
طالبان با محکوم کردن جنایت نمیتونن شریک جنایت نباشن، به خاطر کونو اگر به آتش بس توافق میکردن. اگر
طالبان په کابل کې پر ماشومان د برید د غندنې په ذریعہ نشي کولای ځانونه د برید له شراکت او باسي، که دوی وربن کړي وي او که په تیرو څو ورځو کې د جګړې شدت نه وي، کېدای شي په کابل کې دغه پیښه نه وي رامنځته شوی. راټول شو ماشومان ویل چې دوی نه غواړي وجل شي، بلکې غواړي خژوند ولري او خپل راتلونکي جوړ کړي.
نوم فاطمه مې بش بازی کې ما هر روز شهید میتم شو، شهید خواهران ما رو میبینه و ما میترسیم که فردا خودمو کشته نشیم.
اسمم لیلی سه متعلم صف سوم هستم. ما نمیخوایم کشته شیم از طرف طالبان و چیزا، از دولت میخوایم که یک صلح سری بیارد تا که ما کشته نشیم و درس
بخونیم. دو تنه نور ماشومان چې د جګړو لامل کورنۍ لکلو خارته راکړه شوی وای چې دوی غواړي په وطن کې سوله وي او امن کې ژوند وکړي.
نوم یې الله ده. موږ له مکتب یې سکړي کلی کې جنگونه دي، جنجال ده، کورن رنگ سوی دي، چې سوله یې آبادی ګوره بیا څوک درس ولای شي، چې جنگ جنجالی بیا څوک درس نه سوال. حکومت نام دا غواړم چې سوله راولي او موږ سره کومک وکړي. طالبان دا هیله غواړم چې سوله وکړي، چې نور بالا جنگ ونه کړي.
نوم مې نورالدین دی. جنگ خپه کړی یو او جنگ دی، موږ باید درس ووایو. جنگ نه یې باید په دې افغانستان کې
په بلخ کې د کودک په نامه د وی ټولنې لخوا د ماشومان د وژنې د غندنې په خاطر دغه غونډه جوړه شوې وه. په بلخ کې یو تن استاد فیاض وایي چې د جګړو ناوړه اغیز د ماشومان پر ذهن پاتې کیږي او د هغوی استعدادونه وژني. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خلکو نه غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې په خپلو کورونو کې اختر ونمانځي او د ګڼې ګونې ځایونو ته ولاړ نشي. د وزارت ویلي دي چې د کورونا د وبا د دریم سپې سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا غ خبريال اکرام شینواری په دې حق لا د کابل نمنګ ته راپورټ را لېږلی دی.
عامې روغتیا وزارت د کوچنی اخته د رسیدو لامل د خلکو غوښتي چې د کورونا پر وبا د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دی له ډیر احتیاط څخه کار واخلي او هڅه دی وکړي د اختر مبارکۍ لپاره د خپل خپلوانو کورونو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی امریکا غا غشن علي ته ویل چې خلک به احتیاطي وکړي نو افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې نورې هم زیاتې دي. د افغانستان په اکثر خلکو کې ګڼګونه زیاته شوې او اکثر خلک د کوچنی اختر د رسیدو لپاره په تیاری وبوخت چې ورسره د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. که څه هم د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په رسمي ډول د کورونا وبا د درېیمې څپې خپرېدل نه دي تایید کړي، خو د دغې وبا د خپرېدو په اړه خبرداری له وړاندې ورکړې. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د 221 نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ. د وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزیوي دا پیښې په یو ولایتونو کې ثبت شوې.
په تیر څلوري ساعتونو کې 1904 څلور څلوېښت مشهور کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جملې څخه 221 مثبت دي، چې د دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 26,036 ته ورسېده. په یاده موده کې 1,200 کسان راغلي او متاسفانه 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبرورۍ په 23 د هرات په ولایت کې د کورونا وایرس لومړی پیښه ثبت شوې وه. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې کورونا په ناروغۍ ټول 2,600 تنه مړه شوي او شاوخوا 35,000 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. په تېره څه باندې یوه میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په پرلهپسې ډول زیات شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د کورونا د وضعیت په اړه د پنجشنبې د ورځې په راپور کې ویلي چې هرات، کابل، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې د نورو ولایتونو پرتله د کورونا پیښې زیاتې ثبت شوي. د دغه دفتر د معلوماتو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې شپږ دولتي او خصوصي لابراتوارونه فعال دي چې په سلیلي ساتلو کې د 1500 مشکوکو پیښو د معنی ظرفیت لري. خدای به روغتیا وزارت پلان لري چې په شپږ هغو ولایتونو کې هم د کورونا د معنی لپاره لابراتوارونه نصب کړي چې اوس مهال پکې دغه لابراتوارونه نشته.
بل پر پټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې طالبان نه غواړي چې یو ائتلافي حکومت جوړ شي، بلکې کوشش کوي چې په جنگ واکته ورسیږي. طالبان وایي چې د واک د انحصارولو تکل نه لري او د یو اسلامي نظام غوښتون کړي. رحیم ګل سروان د همدې مسلې په حقله او همداشان د اروپایي اتحادیې د مشرانو او د خلیزاد وروستیو بیانونو په حقله راپورټ برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا، اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروی او برېټانیا استازو په برلین کې په دې وروستیو ورځو کې د تاوتریخوالي د ډیرو دوه غندنه کړې ده او د طالبانو غوښتي چې خپل اعلان شوي پسلني عملیات ودروي. د ملي امنیت سلاکار او د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې طالبانو جګړه شدیده کړې وه او غوښتي چې ځینې سیمې له سقوط سره مخ کړي.
په دې وروستیو کې جنگونه زیات شوي. هغه ولایتونه چې جنگ پکې تیز شوی هغه کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه، شینډند او د هرات نورې سیمې دي. د دښمن تلفات نږدې تر زورو پورې وژل شوي یا ټپیان دي. هو، جنگ دې زموږ تلفات وو خو د دښمن تلفاتو په اندازه نه.
په دې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د برلین له کانفرنس وروسته په خپل ټویټر ویلي که طالبان سوله غوره نه کړي نو دوی به د هغو افغانانو په څنګ کې ودرېږي چې د جمهوریت د ساتلو لپاره کوښښونه کوي. د امریکا او اروپا د سولې د برلین په ناسته کې د سولې په جوړ جاړي ټینګار شوی دی. دې ناسته کې دا هم ویل شوي چې د ترکیې د استانبول کانفرنس د ایرشیا او مذاکرات بې له کومو شرطونو بیا پیل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مویب وایي چې طالبان ائتلافي حکومت نه غواړي او د جنگ له لارې د قدرت په نیولو باور لري. مویب د استانبول د سولې د کانفرنس په اړه وویل
تر اوسه پورې خو د استانبول کانفرنس لپاره باوجود دی چې هلې ځلې د دې روانې دي چې دایر شي وخت او ټاکنه او ځای د تر اوسه پورې معلوم نه دي. ځای خو معلوم د استانبول خو وخت او د دې چې څوک اشتراک کوي په کومه سطح باندې هغه بحثونه به د اختر نه وروسته چې شروع شول هر وخت چې پرمختګ وشو مونږ وي تاسو سره شریک.
د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی بیا د برلین د کانفرنس ته په آنلاین بڼه ویلي چې په افغانستان کې باید قوي اسلامي نظام حاکم شي، د دوی نمونه دی له تور لیست وویستل شي، بندیان دې خوشي شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان ډاکټر نعیم په خپل ټویټر لیکلي چې په دې وینا کې ویل شوي چې طالبان به په راتلونکي مرحله ټول بهرنیو ډیپلوماتانو، ژورنالستانو، بشري برخه کې د موسسو کارکوونکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي وي. خو په لوګر کې د سولې ولسي حرکت چې د لوګر د خنړې پیښې په ځای کې اعتراضي خیمه وهلې وایي ته جګړې د دوام لپاره هیڅ وجه نه ده پاتې.
اواسي ده چې دا وخت طالب جنگ تا شروع کړی دی. قرباغ دی پوینو را ورنګاو، ارغنداب دی پوینو را ورنګاو، د هلمند لزر خلق دی په دې روزه کې سړک تر وېستل. ولې ته زما د وطن سړی یې دا پوښتنه زه له تا کوم.
ځینو کارپوهانو په باور د مئی د میاشتې د لومړۍ نیټې جګړه ډیره متشدده شوې ده او د سولې خبرې له بیخي په حالت سره مخ دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د ماشومان د چارو د پاره د ملګرو ملتونو وشي صندوق یونیسف ویل دي چې اندېخنه لري چې په هند کې د کورونا نوې صفه به د جنوبي آسیا نورو ملکونو ته هم خپره شي او په ملیونونو ماشومان به د ستونزو سره مخ شي. د جریو نه د خبريال لیلی ساشلاین درالیګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شال ولی.
یوازې د سې شنبې په ورځ په هند کې د کورونا د وبای ناروغي 3,00,000 تازه مثبت پیښې ثبت شوې وي او په همدغه ورځ د 3,900 ناروغانو د مړینې ریپورت ورکړ شو. او په داسې حال کې چې هر ورځ د کورونا تازه پیښې زیاتېږي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف وای چې په دې موزي او وژونکي ویروس باندې دخله کېدو له امله یو زیات شمېر کمکي ماشومان هم ناروغ کېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې له امله په هغه هیواد کې د هغو بے اثرې او بے سرپرست ماشومانو شمیر ورځ پر ورځ زیاتېږي چې د میندو او پلرونو لمړنې وروسته بے اثرې پاتې کیږي. د ماشومانو دا نړیواله اداره خبرداري ورکوي چې د کومنونس اوبا هندي ماشومان د ډول ډول ذهني، اجتماعي او اقتصادي ناخوالو او مشکلات سره هم مخامخ کیږي. په نیوی ډیلی کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال وشي صندوق صحاوی استاذه میرمن یاسمین علی حق وای:
While there isn't enough data yet, we can see that illegal adoption pleas have surfaced on social media.
څنګه تر اوسه لا کافی معلومات لاسته نه دی راغلی، خو بیا هم موږ ګورو چې د هغو کسانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي چې په غیر قانوني توګه د کمکو ماشومانو د سرپرستۍ تقاضا او خواست کوي. ممکن چې هغو انساني قاچاقبران ته موقع په لاس ورشي، د تشدد او تیری د ښکار کېدو د خطر امکانات زیات دي. د خلکو په ګرځېدو باندې د لګول شوو بندیزونو نه په استفاده به له هغو ادارو او شبکو نه لرې وساتي چې ماشومان ورته د پاملرنې لپاره اړتیا لري. په هند کې د کورونا د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو له امله په روغتیایي مرکزونو فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. ناروغان د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاو نه بې برخې پاتې کیږي. د راپورټونو لمخې امیدوارې میندې د ماشوم د زګولو په وخت مناسب ځای نشي پیدا کولای. مېرمن یاسمین حق وای: د دې معنی دا ده چې د هند په شان په یو پرنفوسه هیواد کې چې هر کال پکې په اوسط ډول 20 میلیونه ماشومان زګول کیږي او 10 میلیونه میندې امیدوار کیږي، د کورونا د اوبا د خپرېدو په وجه د ژوندانه او مرګ ترمنځ فاصله او فرق کم شوی دی. نوموړي وای:
With half of the children under 5 in India being malnourished, the present COVID-19 crisis could further impact
حال کې چې د پنځو کلونو د کم عمر ماشومانو له جملې نه سم نمایي په سوې تغذیه اخته کیږي. په هند کې د ماشومانو د تغذیه ستونزه لا سخته شوې ده. د ماشومانو بنیادی خدمات او سهولتونه لکاره غورځېدلې دي. په هند کې خونځې تړل شوې دي او د کورنونو د دوی مڅپې د خبرېدو نه وروسته په کورونو کې د ماشومانو د زده کړې جریان مختل شوی دی. د یونیسف صحاوی استاذ امریکا غاک ته ویل: د هغو بنیادی خدماتو په برابرولو کې د هندي چارواکو سره مرسته کوو چې دغو یتیمانو د ژوندانه د ژغورلو او مسؤلیت لپاره لازمي دي. پراخو حالو ځلو ته ضرورت لیدل کیږي تر څو ماشومان وکولی شي په یو مسؤن او خوندي ماحول کې بیرته خپل خونځیو ته ولاړ شي. یونیسف د اکسیجن د کنسنټریټرونو په شمول بنیادی آلات او وسایل رسولی دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ګواتیمالا، هندوراس او السادوادور د تاوتریخوالي، اداري فساد او د محدود اقتصادي ودې سره مخامخ دي چې امریکا ته له دغه هیوادونو نه د غیر منظم مهاجرو بهیر راماتوي. پر سره پر دې د غدري وړه هیوادونه په هغه ځای کې موقعیت لري چې د وښ دالیس په نامه یادې یو د مرکزی امریکا د پیسیفیک په ساحل باندې د هاریزي وچې د ځنګلي سیمې سره پراته دي چې په بې ساري توګه د اقلیم د بدلون په مقابل کې حساسیت لري او د تیر نومبر په میاشت کې د ایتا او ای اوتا په نامو دوه قوي پر لپسې طوفانونو ځپلی وو. دا پیخو په ملونو کورنیو ته ناوړه زیانونه اړولي وو او په کرهنیز سکتور کې تباهي راوستي وه، په خاصه توګه د وړې اندازې او معاشتي کرکیلا په ډراماتیک توګه ځپلې وه چې د خوړو ناامني زیاتوي. د امریکا د بین المللي انکشاف اداره یا یو ایس ای آی ډی تقریبا 112 میلیونه ډالر په ارزښت د خوړو د استراري مرستې لپاره د ژوند ژغورلي بشري مرستې برابروي. د خوارځواکۍ په خدمتونو، د سکولو په پاکو اوبو، سرپنا په داسې پروګرامونو چې عاید نه لاسته راځي او په دغو درو واړو هیوادونو کې د طبیعي آفتونو د خطر د کمولو په کوششونو باندې لګول کېږي. برسیره پر دې د نفوسو، مهاجرو او د سیاسي پناه غوښتونکو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت دفتر د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ مالی کلونو کې د مکسیکو مرکزی امریکا لپاره 243 میلیونه بشري مرسته برابر کړې ده چې د مهاجرو، سیاسي پناه غوښتونکو، د ننه په هیواد کې د بیزه شو خلکو یا IDPS ضرورتونو ته ځواب وایي چې په دې کې بې وزله، سیاسي پناه غوښتونکي او په 2020 مالي کال کې کوویډ-19 ثباته ځواب ویل هم شامل دي او د دې تقریبا 15 میلیونه ډالر په السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس کې په فعالیتونو باندې لګول کېږي. برسیره پر دې یو ایس آی ډی د طبي افتونو په وخت کې د مرستې د رسولو ټیم په سیمه کې ځای په ځای کړی دی. د متخصصانو دغه نخبه ټیم به رسیدلي تاوانونه ارزیابي کړي، لومړي ضرورتونه به په ګوته کړي، د شریکبانو او محلي مامورانو سره منسجم کوي او ستونزو ځپلو کورنیو ته او د دغو هیوادونو ټولنو ته عاجلې ضروري مرستې رسوي. د امریکا حکومت د یو ایس ای آی ډی لاره بشری مرستې برابروي او د بهرنیو چارو وزارت برسیره پر دې په سیمه کې د امریکا د اوږدې مودې پرمختیایي پروګرامونه غښتلي کوي. دا رنګه پروګرامونه داسې طرح شوي دي چې د ننه په السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس کې د غیر منظم سیاسي پناه غوښتونکو په زور د خلکو بیزه کولو د اساسي لتونو غم پرې وخوړل شي. د دغو پروګرامونو د یوې برخې په حیث یو ایس ای آی ډی د حکومتونو، مدني ټولنې او په سیمه کې د خصوصي سکتور سره کار کوي چې اقتصادي فرصتونه زیات کړي، حکومتولي او امنیت قوي کړي او د اقلیم بدلون په مقابل کې ستر مقاومت وکړي. د هغه چا سره چې محتاج وي مرسته کول د امریکا د ارزښتونو مرکز دی او امریکا ژمنه کړې ده چې د ګواتیمالا، هندوراس او السادوادور د خلکو سره مرسته کوي چې شرایط اصلاح کړي، چې دوی وکول شي په کور کې خپل ژوند جوړ کړي. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوخ داسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.